ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي شونځیو د بندیدو پر اخیسو خبرې کوو. یونیسف په دې اندیشنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي شونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي شونځیو کې چې د جمهوری حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسما لا اعلان کړې نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د شونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومې کړي، شاید کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300,000 نجونو په شمول تر 1,500,000 ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم داراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1,000 کلیوالي شونځي یا ټولګي جوړ کړي دي. دا شونځي په هغو سیمو کې چې شونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د صاحب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي شونځي به کورنیو مرستندوی ډلو ته سپارل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدی شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه چوي، او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشته د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خانه مرسیال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواره، د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خانه مرسیال وزیر آصف ننګ، او همدار د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب شینواره، څومره چې مې په یادی شي که اشتباه ونه کړم، کله چې یونیسف هم دغه پریکړه وکړه او دا اعلان یې وکړ چې کلیوالي شونځي جوړوي یا ټولګي جوړوي، هغه وخت د جمهوری نظام وروستي وختونه ول. هغه وخت تاسو د پوهنې وزارت سرپرست وئ. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغو شونځیو یا ټولګیو په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول ټولګي دي یا شونځي دي او د جوړیدو اړتیا څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان سر تاسو او مېرمنو او د باس ګډونوال تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ډیر مننه، ډیر مهم بحث دی. کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافیې مطابق ډیر زیات بنیادی ضرورت و، ځکه په هر سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نه و. جغرافیې مشکلات و، ځینې کلي د نفوس نزدکو منطقو څخه لرې پراته و، نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي و یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوا نه دا پالیسي وه او په کم شمېر کې موجود و. بچ کله ما او زما نور همکاران وزارت کار کوو، د دې لپاره مې ډېره منسجم پالیسي ولیکل او یو مشرحه ستراتیژي چې د هغه په اساس موږ دا پروګرام ته لږ پراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بستم ورته جوړه کړه یا پیکیج، ځکه په ځینو سیمو کې به د یو متعلم ته $600 مصرف کړو، په ځینو سیمو کې به ۶۰ روپۍ راتلو. دا چې موږ یو وسط حد ورسولو، نو فکر کوم $90 به په کال کې یو ماشوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثر ټولګي چې په هدف لري پروتو ماشومان ته خدمات رسول خونځي او تنځ دې جوړ شي او د ماغه خونځي شاګردان به په تطلب هغه ټولګي کې به کې نست صرف معلم به زمينه جوړول چې دوه ماشه واخلي د ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو دغه ماشه مرکو ډېر بشور او استعداد ځوانانو پیغلم پکې ونیول دوی به دل په وخت کې ډېر حیرانون کې چې دا ولس زره ټولګي چا وخت یو تقریبا اتیا کې ساده په دغه سیمو کې چې نه ډبل داخله د متعلمینو کې و چې دا یو فاجعه وه هغه موږ اصلاح کړو او یونیسف ته مجلس ویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په سم کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ خو دا ټولې هڅې د بایسو چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګیو سیستم باندې راشي کوم انټیګریټډ ایجوکیشن نو زم چې خبره تکرار کوم دا چې په افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېر لرو پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي او یو خرانه مسله چې دا ټولګي اول چې تر درېم سم پورې ورسره موږ تر شپږم سم پورې ورسول وکړه او سیمو کې چې خونځي نو موږ دا لازم وګڼل چې حد اقل ماشومان تر شپږم هم خپل کل یا تر خپل کلی تنجدید وکړو چې بابا چې سینې لګډیر چې خونځي ته په پیدا راځي مدل کولای شي او لږه به تاسو ته جوړ شي نو فکر کوم د دې ټولګي او خونځي بندول شي دا که مستون چې دا ستونزه لا جوړي
بله
شب او که به وخت ورسته بده
بله او پدې به خبرې وکړو
خونځي له بندول مو مسله باندې بس
بله ډیره زیاته مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب شینواره شاغله ننګ ستاسو نظر څه دی یا معلومات څه دي چې طالبان ویل غواړي چې دا شونځي البته ویلی خو نه دي چې بندوي بلکې پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا شونځي بندیږي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه ملمنو ته موږ درنې خورته او د مسله دی سی بی یا د کمیونټي ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې دا سیمایزه په سلا سمفونه چې موږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړیو یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه اما اساسي مسلې نورې مثلا موږ په افغانستان کې مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو چې په دې کې 3 میلیونه تنه هغه لیکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي عمل زده کړو محروم دي تعلیم ته لاسرسي نه لري په څو دلایلو یا په سیمه کې مکتب نشته یا امنیتي دلایلو یا کلتوري او اقتصادي دلایل وو چې دا ټول فکری البته دلایل او یو برخه دغه د سواد پروګرام چې مونږ درلودو دا هم کله کله به مونږ له دین پروګرامونو سره کمباین کړو یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرسته درلودله د نړیوال بانک یو اس ای ډی جایکا ټیکا او دنیدا او د ځینې نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروی او دنمارک او دغه هیوا دونو زموږ سره په دې برخه کې کار کړای دی د سی بی ای د ایجاد منطق دا و دوه منطقې چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی په دې پوشش کې نیول سوی دی هغه جلکۍ دی چې عمر زیات او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړې لاندې غولارونه مهیا کولې چې دوی به مثلا دوه کال به موږ په یو کال کې ورته تکولو نو دوی به هغه پورته سم فوټه تللی او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنې تر رسیدلی و ما دوی په اول سم کې نه و شامل شوی چې ځکه عمر د مکتب شپه کلنې دا او د نه کلند نو بیا د نورو لیکانو د پاره چې دای جوګاسي دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کیدلو په افغانستان کې دغه مکتبو شمیر یو دوران تر 3000 رسیدلی ده د دې سمفونو البته دا مکتب نه ده نه سمف ده بلکې ایجوکیشن دا تعلیمی پروګرام دا چې دا پار ځای کې تر سره کېدو تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وسو د حجرو نه د کرای کور نه دیار ځای نه د جمعات نه تا کار خپل سوی دا د پیتاوی نه کار خپل سوی دا چې دا پروګرام په سلاوی نو زما په نظر څو منطقه دي که اول خدا روایت چې دا تر اوسه ثقه سوی نه ده یعنی دا په رسمي توګه تایید سوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلای ده نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره کې ډېر بګونځایش کمی اما دغه احتمال کواقیسی نو تبعات بیتوی د دې عواقب بیتوی هغه کې به دومره ویلای شو چې دوا برخي عواقب بلري یو عواقب چې دی هغه به بدوی په دې شرط بد به پدی وی چې کداغه خلا چې وست نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرفت هغه په دې ترتیب سره ونده اخیستی دا او ځکه کړی دا ډیر مناسب مصرف باندې نو دا بیا دا خلا ډیره خطرناکه خلا ده پدی کې منګ څه کم اتلکه پیسلا د دې مستفیدین لزدا کړو نه محروم کیږي تک په حدود دی اتلک څخ کال پکارو چې په 2023م کال کې شپږ سو شل نور دغه سیمفونه یا درسونه درسي خونی ایجاد شي چې دا هم بیا ماتل کیږي اما مثبت کچرته هغه بنسي یا ورخه بیا مثبت داده چې د هیڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرني پروګرامونه نه یا نه فند پکې بیرون نه بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي که طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي په خپلې چلوي او په اصطلاح دا تکمیلی پروګرام ده تکمیلی پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالی پاتې شي بیا خو ښه خبره ده اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکاناتو ته نو دوی په خپل طالبانو پوار ورویل دي چې موږ د بودیجې له کمښت سره په معرف کې مواجه یو په نورو ساحاتو کې مواجه دوی اپیل کړی ده خواسته کړی ده نړیوال ټولنې ته تاسو په پیادې په ناروی کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی وو د وفد دوی البته دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې لمنګ سره د کار وسی د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي د ملګرو ملتونو له سازمان له اداراتو سره له ټولو سره مختلفو ادارو سره چې ناسب سوي دي تقاضا پکې دا و چې دوی د معرفت ملاتړ وکړي دا اوس په اصلاح وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي د طالبانو په لور زده کړو البته تقاضا د دې سوي ده چې لاسنیوي باید وسی نو کدا چې وی معنی دا ده د لاسنیوي معنی دا ده چې دلته بودیجه نسته امکانات نسته کافی نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري بل دا چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معرف له برنامو سره ممد چلیدلای ده د معرف تر رهبری لاندې چلیدلای ده او د معرف د هغه اساسي مسولیتونو یو کومکی برخه و دوی په کې نه د تصمیم نقش ترلود دونر ایجنسیو نه په تصامیمو کې او نه د پالیسۍ په جوړولو کې فیس برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل
ډېر زیاته مننه کور ودان مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ هم خبرې وکړو چې لدې کبل به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي او به لماش به برخې شي یو اوریدونکو مو یو خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده مجاهد هم درد وایي وایي زه په خپل په یو لري پرته سیمه کې ده هم دې کلیوالي ټولګي شون کيم لکه چې زه خبر شوم چې طالبان وې د بندولو پریکړه کړې ډېر زیات خپه شوم هغه ځکه چې زه په داسې یو سیمه کې يم چې لدین مخکې د هغه سیمه خلک د تعلیم نه به برخې وو همدام مؤسسي دي چې حقوقي ته دا امکانات برابر کړی دي د دې یو اوریدونکو خبره دا یو بل چې ورسته به پیغام بل سره شریک کړم یغم دې مزدو ته اشاره کړل چې د دوغه ټولګي یو یا شوونځیو تعلیمی سویه ډیر شاده ځکه چې شون کې ش ترن شوی دي ش روزل شوی دي همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي حتی د دوی د تدریس شوه تر هغه معلمانو خده چې په رسمي شونځي کې تدریس کوي ډاکټر صاحب شنواره په دې اړه تاسو څه وایست
او د خو فوندې چې یاد د محلي زده کړو ټولګي چې د نړیوالو مؤسسو تر حمایت لاندې چلیدل دا رشته ده چې د ښوونکو سره یې لږه جګه وه نور په نسبت علت یې هم دا و چې د دوی د یو تعلیم په سر د مصرف کچه جګه نیولې وه او هغوی لږ اصولي هم دي ځکه چې د اسټابلش ملکونه راغلي دي او داخلي مؤسسو به دې خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیوه نو به د ښوونکو د روزنې د لپاره به پیسې کم په نظر کې نولې سوي لکه کوم ده چې موږ ورسته دا پاکستان ستانډرډایز کو او کوم دا په نظر کې نولې چې داخلي موسسه خارجي ټول باید د خون کې روزنه ته یو مقوله پیسې په نظر کې ونیسي نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ خو موږ ورسته د داخلي هم ښه شو نو دا غوړ خبره تر دې حد سم ده چې د دې ټولګیو درس کیفیت نسبتا خوب
ډیره زیاته مننه د پهنی او د شزو د حقونو فعال قمر نیازی هم اوس د ټلیفون لاري را سره د ورته هر کله وایم محترم نیازی یونیسف پر اساس په دغه شونځیو کې تر 15 لکه ډیر ماشومان او ماشومان زده کړه کوي چې لوی برخه دین چونو ده ستاسو په نظر د چې طالبانو د سي اراده کړی چې د شونځي بند کړي څه فکر کوي چې مشکل به لکه څنګه چې د شزو دین چونو له تعلیم سره په نورو برخو کې بلته هم وی او د شونځي به هم چې بندوي او انګیزه به شاید هم دوي کڅنګه
سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او هم د افغانستان محترم ولسونو ته تاسو باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاوو څخه وینم یو دا چې دقیقا دوی مغه نه غواړي چې وخت خزي په هتر لاسه کې ځکه چې که خزي په هتر لاسه کړله نو زموږ نه خپل حق غواړي دا ویره د دې سره ده دغه مرڅلاري دوی قائم او دائم ساتي په دې خاطر د خزي د تعلیم څخه محروم کوي او د بلې زیدګاه څخه چې ورته ګورم بیا بدلته هدف دی چې دغه موسسات دلته فعالیت لري او دقیقا دا غوي لکه شینواري چې ورته اشاره وکړله دا غوي استادان دا غوي د درس کیفیت د هر څه په ډیره لوړه سویا و نو دوی په هیګي چې دلته خارجي موسساتو لاسته اتمن دلته پیسې سته راځي چې یو لار جوړ کړو تر څو چې دغه لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو مادیات ته هم فکر سته نو مادیات او مرتبه
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا شونځي د بهرنیو موسسو له کنټرول وباسي او هغه د تعرباسي چې هغه مصرف چې په دې شونځي کوي هغه د دوی د پهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کوي او په دې شکل سره
دقیقا هم دغه هدف ده تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړی دی د موضوع څخه هم دغه دوی هدف ده
ډیره مننه ننګ صاحب ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په شکل سره مصرفوي آیا د افغانستان د پهنې پخوانی وزارت ته ورکول دا پیسې دوغې به معاشونه او نور مصارف کول او کوم مؤسسه په مستقیم ډول هر څه په خپل پلاس کې لري
یو زیاته برخه بودیجه د اف بجټ بودیجه یعنی خارج د بودیجه و غیر اختیاري و اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفیدله ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی بودی ولایتي بودیجو د معرف ته اما هغه ډیر کم و اخیری ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولې نړۍ برنامه به د دولت له چوکاټ کېږي نو بیا په دوران کې لګ د پروګرام هم دولتي سو بودیجه اما زیاته برخه امغه خارجي خپل مصرفوله
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب شینواره د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومان ته درس ورکوي او تبنچی ماش یونیسف ورکوي دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغه شونځي دی شونکو ترماشه چې دولت ماش په غاړه اخلي اسی هم په افغانستان کې بیوزګاری ډیره ده کچرته دا شونځي بند شي نور خلک به هم وزګار شي له اقتصادي نظر هم دا پریکړه که عملی شي په وسنۍ شرایطو کې چې لکونه افغانان بیروزګار دي دا مسله څومره مهمه ده
جناب سروان سره بدل لګو واځي کوم دا د ټولګي او ته برخه او چې یونیسف دا نور ډونرانو پیسې اخستي او دا خونځي به د حکومت له خوا چلول کېده یونیسف حکومت ورته د پوهنې وزارت ورته هم خودلې او معلمان به د ماغه پیسو له طریقه تربیه کېده یونیسف به د پیسې وزارت څخه نه لسول او به وزارت را مصرفولې د ترین برخه دا د هغه شي په شاندار دوام کې د کډر مشکل نه راځي یوازې یو قوي وزارت او منصورین وړي دغه مبرخه ځنې موسیو چې وایي د نسب نه د نسب د چینل نه نطلع او یې مستقله د سیاحت او د تعلیم او د شاپ نورې پروژې ملارلې په څنګه کې امدا کمنټ بیس اډوکیشن ټول نه فاته تعلیم تربیه پروګرامونه هم چلاوه چې وایي کې هم داخلي موسیو هم خارجي د خارجي او مصرف لږ ډېر د داخلي لکم هم صلاح به حل شو که یو سټنډرډایز پکیج په جوړ شو نو په دې سب یو خبرې ته چې لږ واضح را شو که اوسنۍ پالیسي د دې داسې چې هغه فنډ یا سنفونه چې یا یونیسف یا بل موسسې لخوا نه حکومت ته ورکول کېدی حکومت لخوا شول کېدی په دې شرط خو مشکل را نشي ځکه چې خو دوی له خارجي سره نه شي وصل کولی. دغه دویم چې د ان جی او مسایل د ان جی او بیا په دوه کټګوري کې راځي، خارجي موسسې او داخلي موسسې. نو که دوی یوازې خارجي موسسې باندې کېدی شي کې سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو امیر جوړولو په خاطر چې موږ افغانستان کې ټول کارونه په خپل لاس کوو هغه کېدی شي سره ته باسو کې څومره تاثیر وکړي. او که د بل اړخ ته وګورو چیرې دا داخلي موسسې تقویه شي او شمېر یې ملګری شي او یو قوي د نظارت سیستم کې جوړ شي او خارجي موسسې تل فشتاس تل پیسې د داخلي موسسې ته سب کنټرکټ کړي دا هم امکان لري. نو په دې حساب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکار نه شي او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسو باندې هم د خارجي موسسو باندې او ما غواړم چې د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه ټول باندې د یو سره خلاص نه تر 4000 پورې معلومی نو کارته نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسه چې څنګه فرونی سو تقریبا یو لک نه ډیر نفر راځي دا د فقره تکا چې یو د محرومیت څخه چې نور څه چې مو او بل د ماشونو مسلې دومره ډیر فرق نه لرو ځکه مونږ چې کله ماشونه معیاري کړه هغه به د دولتي ماشه له وسر تقریبا نږدې هم کړو تر لکه ماشه جوړه ځکه حکومت یې ځکه نور امتیازونه لري. نو په دې سره امتیاز پکې ډېر نه ولی هر صورت په 5000 خوښه پورې معلومی ته وزګار شي دا به غټه فاجعه ولې دا اوسنۍ کوم اوازه چې د دې په رڼا کې زه فکر کوم چې یوازې خارجي موسسې نو د خارجي موسسو په نسبت به د داخلي موسسې هغه چې د نسب لخانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او څنګه چلول دا برخه ته ډېره زیاته ده.
ډېره زیاته مننه محترمې قمر نیازی، تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه، فکر نکوي چې یو شمیر طالبان کټول نه وي له اصلي ذکرو سره اصلا یو ډول حساسیت لري، یو ډول عقده لري. ځینې وایي چې دا عقده شاید لدې کبل وي چې په پخوا وختونو کې مدرسو ته یا دینی ذکرو ته ش توجه نه کېدل او اصلي ذکرو ته ډېره توجه کېدل او لدې کبل دوی یو ډول حساسیت له اصلي ذکرو سره پیدا شوی دی. نو فکر نکوي چې دا د دې انګیزوي چې کله په یو پلمه کله په بل پلمه د اصلي زده کړو مخنیول کیږي
چې دوی اصلا دغه مرطلاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې خزي پوهه ترلاسه کړي. کله چې خزي پوهه ترلاسه کړله هغه هم دینی پوهوي که دنیاوي پوهوي په هر لحاظ باندې خزه چې خپل حق وپیژند خدای وپیژندل د نوري حقوق وپیژندل هغه طبعا خپل د حق د اخیستلو لپاره استدلال کوي حتی اواز اوچتوي. نو دوی نه غواړي چې دغه اواز اوچت کړي، دوی نه غواړي چې استدلال وسي. ښځه دا حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبرې وکړي، نظر ورکړي. دا شیان دوی دپاره د منلو وړ نه دی.
یوازې د ښځو مسله خو په دې کې شک نشته چې دوی تر نارینه او ښځو ته ډېره توجه لري په دې دا ډول مسایلو کې. اما زما سوال دا و چې په مجموع کې له ټول عصري علومو سره یو ډول مشکل لري لکه چې
دوی اصلا دغه شي ته دغه اساسیت ته ضرورت نه پیدا کېږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د ښځو د پرمختګ څخه یا د ښځو د عصري علومو ته لاسرسی سره، ځکه چې قوانین ته ورته وځکه، ایجاب ته ورته وځکه، اصول ته ورته وځکه، نظام ته پر ابر پلان پر قدرت باندې ته هر څه ته ورته وځکه، ولې شرایط ته ورته مهیاکه. نو ولې کوم مشکل منځ راځي او په کوم دلیل مشکل منځ راځي؟ ولې مشکل منځ راځي د یو خزي په تعلیم باندې، د یو خزي په پوهه باندې؟ وخت یو خزه تعلیم ترلاسه کوي، پوهه ترلاسه کوي، پرمختګ کولای شي، خپل ځان ته خپل ځان خپل کورنۍ ټول ته سپورت کوي، ولې چې کومه ولې چې ټولنه ته کومه ولې چې ټولنه پرمختګ خواته سو قولای سی نو نو ستا اساسات پچی شدا ولی تا اساسات لري کدی شرایط او د حالات کوم اساسات یا کوم خدای نه کرده خدای نه کرده خدای نه کرده کوم سر کل سرجم معامله بنکو یو یادوا کوم ثبوت لري هغه نو به ته شرایط برابر کا ته منظم اصول ورته جوړ کا چې کوم مشکل منستر نسی نو په غیر دې د اسری علوم ته د خزو لاسرسي نړیوال ته وګوره د نړیوال سره ځان سیال کا نږدې پاکستان وګوره ته د پاکستان د خزینه او چې پارلمان ته رسیدلې د خزینه چې تر صدراتونو پورې رسیدلې دي د هغوی سره ناستې ولاړې کوې د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړي دي د ترکیې خزینه وینې هغه هم اسلامي ملکونه دي نو نو تا ټول همسایګان مسلمانان دي ښځې یې پرمختګ کوي په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې دلیل ورته شی ده ته څه دلیل لرې آیا دا ستا دلیل قانع کوننده ده ته یو چاته قناعت ورکولی سي ته منطق ویلی سي دلیل ویلی سي یو ښځې ته قناعت ورکه چې نورې ښځې هم درسره ومني خو یو ښځې ته قناعت نه سي ورکولی که یو هره ښځه استدلال در سره کوي در سره کوي تاسو خزه چپوي چې تاسو باسم کوي تر امر رسانی پوری ماتل سي د امر رسانی سره کوم امر رسانی د چې په دغه وخت کې هیڅ تصمیم مرتونه نیول څه نن سبا درې کال پورې کیږي درې کال تعلیمي کال دی هاي سره دا به څوک جبران کی
bale ډیره مننه سلامات اوسه محترم نیازی ننګ صاحب طالبانو ویلي چې نغواړي د معرف په سکتور کې بهرانيان دخالت ولري په دغه شونځي کې بهرانيان په څه شکل سره دخالت لري
دا پروګرام خو تنادي تمویل نه پرته چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې دی یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معرف مومیت پروګرام دی تکاملي پروګرام دی یو برخه معرف داسې په اصطلاح ساحات وته چې په اصطلاح په ملي بودیجې کې ورته امکانات نه سوې مهیا کولای او پسلاغه معیارونه چالت په یو سیمه کې مکتب ایجاد شي هغه معیارونه نه تکمیلېږي یا تعداد کم ده یا مثلا په اصطلاح شرایط نه دی مهیا هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرواته معیار دي هغه کله کله په شاګرد وي کله کله استاد مثلا معیار وي چې مثلا د 15 سمفونو چې زیات شاګرد موجود وي تقاضا وجود ولري بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معرف نو مکتب جوړیږي دا اکثره داسې دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته هغه د دوه درې هدف چې نور ما تشریح کړو د هغوی پر بنا باندې دا چلیږي
لیکن ننګ صاحب یونیسف په خپل ویلې دي چې وای د 15 افغان او 200 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکارۍ دا شوانځي د افغانستان په ورسته پات سیمو کې تاسیس شوی یا پرانستل شوی دی
بلې په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی دی په دې مکاتبو کې د پاملرنې مؤسسه په دې کې کار کړی دی دغه سي ځینې تمیلون کې نور هم منګه درلودلو چې هغه سیمایزه مؤسسه دی یعنی د افغانستان تعلیمی مؤسسه دی چې دوی مؤسسات ورته ویلې شي مګر په افغانستان کې تر ډیر ډيري داسې مؤسسې درلودلې چې هغه د همدې تعلیمي برخو کې د سواد په برخو کې په دې برخو کې موږ سره کار کړی دی نو زما په نظر خیر دا چې اوس د طالب جواب بچوي هغه ډیره مشکله ده چې موږ یې ورکو چې ولی له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې آیا خارجانې به دي سیږي په دې باندې دا بندوي کوم بل منطق ده د مداخله کومه مسله ده نفوذ دوی لیدلای دا کوم منفی شی لیدلای دا یعنی تر شا خو هیڅ تشریحات نسته چې سړی تبصره پیو کې اوس ما نه دی اوریدلې کم له کمه حتی رسمي د اعلامیه کې نه دی اوریدلې چې ما كتبونه طالبان بندوي هسي ګونګوسې دي چې ګویا ویل کې
بلې دا ستاسو خبره صحیح ده چې دوی رسمه نه دی اعلان نه دی کړی لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یک شنبه په ورځ د تیرونی د یک شنبه په ورځ په ټوئیټر کې ولیکل چې دا پریکړه یعنی دا چې بهرانيان دی په دې طرحه کې برخه ونه لري د هغه غونډې کې وشو چې د طالبانو مشر د بیلابیل ولایتونو د پوهنې رئیسانو سره لرله
د پوهنې رهبری البته د طالبانو رهبری نه د پوهنې وزارت مشرانو هغه کال کانفرنس په اصطلاح یو روایت ده. په هر حال زما په نظر باندې کده په اصطلاح روایت کېږي نه بالکل عملي کېږي، اجرایوي پروګرام باندې تبدیلېږي. ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې کده خلا پاتې شي نو طبیعي ده چې تاوان ده، هغه اقتصادي تاوانونه هم شته، د استخدام تاوانونه هم شته، بالاخره یو سیاسي تاوان هم لري. یعنې د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر پرې حساب کوي نو هغه په اصطلاح دوی په لوی لاس له منځه وړي، دا خو سیاسي تاوان هم لري.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلي دی، وایي د طالبانو مخالفت او دښمني د علم او زده کړو سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ د ملت د دردونو د اوجدېدلو او د پردیو د خبرو د منلو لوی نه خده او اغیزي په بشپړ ډول منفي تباکونکي او اوجبهالي دي. ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره، دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار را دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ ظاهرا د سیمالي میشي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، په دوی فشار راوړي، نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي.
او ډیر مننه سروان صاحب، فکر کوم دا بنیادی مسله د علت تشخیص دی چې علت یې څه ده. باندې زما په نظر د من الله خان د وحنه د مکتب او ملا یو جګړه روانه ده. د سردار داوود وخت کې چې هغه صدر اعظم د سردار محمد داوود خان د صدارت وخت کې قندار کې به ملایان یو قیام هم وکړ چې تاسو ولې خوځښت وکړ کوي، او د دې مناسبانو د نوې مکرلو او اوسنۍ واکمنۍ کې به چې د حالات پورې ټول تقریبا د دوی د فکري او کلتوري اصلاحات ورته دی وايي نړۍ کې سره د خوځښت د حقوقو محرومولو ته متوجه دي. او په دې کې شوې د ستره محکمې د رئیس کتاب څه سره وګورئ چې هغه یو کتاب لیکلی دی، خپل هم لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی، مګر فیصله چې کړې همدا کړې ده چې د اسلام سره مخ ته جنا کوي کله ځکه صحیح نه ده او د دې بام ته حاصل صحیح نه دي. خط لیکلو په صحیح نه فکر کوم دا ډیره ژوره مسله ده. په چیرې د دې علت صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکرن د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم د سیده دا نو بیا ډیره خطرناک راځي. د دې په دغه سناتور کول ډېر سختي دي، کله به د دوی د اخري برخه کېږي. نو د دې سره مقابله به د مصر ازهار او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راکولې او د طبقه ناتور کې چې د اسلامي دي به په نړۍ څخه سیاسي امتیاز وړي یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه له کوم کم شي موږ په رسمیت پېژنل شي. فکر کوم دا لویه مسله ده. جنکو تعلیم باید په صورت د دې مسایلو نه قربان نشي، ولیو مثلا دا چې باس کې دې شي او کار کې دې شي او کسي ورته کې دې شي یو هڅه ورته کې دې شي. یعنی د فکر او قضایي سند ځکه نه ست چې نه د دې لپاره به کوشش کوي دوی به کوم نور پانند به کومه کوسره وکړي. یو درېم دلیل هم دا کې دې چې د اقتصادي منابع ونه لري او تر اوسه بل دې ته جګړې بل قوه خطر شته دي. البته یو بل جنگلې ډله دا چې اسلامي دولت ځانته وایي ډېره خطرناک ده. په دې فکر کې چې موږ باید ډېره توجه جنگ ته وکړو، بودیجا خاطر ولګو، معرفت بودیجا کم ده، دا یو بهانه چې هم به خپل جنگلي خوشاله کو او هم به موږ بودیجا په معرفت مصرف نکو. او دا بل مسله چې کله کله انواني چې کلتوري ستونزه ده. کلتور خو هر شي که ثابت شي کلتور نه ده ثابت، ځکه چې ضرب بدلیږي. انسان فکر او ذهن او د حالات په بدلېدو، د ذهن په بدلېدو، د تعلیم تربیه په نتیجه کې اصلاح کیږي. دا دلیل نه شي کېدی. او بلکې بهرنی فشار په دوی پټي هم زه نه پوهېږم کوم دلې چا سره یې معاملې چې دوی به داسې تظاهر د ډېر متمدنتوب نه کوي. ځینې خلک په دې مې فکر کوي چې هغه اوس به بحث نه کوو. دا ټول عوامل دي. ما چې ځان سره یاداشت کړی شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادي عامل دی. خو زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دیني دغسې اوس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي. خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي، ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې به حد ډېر طرفداري کړي. په قرآن شریف کې 350 آیتونه د علم په طرفداري دي. او که سیاسي امتیاز غواړي
خو اوس خبر ده چې دوی علم چیشته وایي، دوی دې ته علم نه وایي.
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري، هغوی سبکینو چې علم څه شی دی، هغوی پوهنتون هم لري او ټکنالوژي زده کوي او ریاضي زده کوي او دیني علوم هم زده کوي. نو که چېرې یوازې دوی په دین پوهېږي او دا 50 نه پوهېږي، خو دا مسله بیا به سره بحث کېدی شي. یعنې دا ډېره هغه ده خطري او جنجالي ده. دا بل دا سیاسي مسله کوي لکه تاسو ورته اشاره وکړه دې لپاره نو خپله دوی اول اولویت دی باید دوی کار وکړي مسئله هم د دې ده خو نور روشنفکران او وزرخوږي افغانان هم کولی شي دې برخه کومک وکړي یعنې مهم همدا ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه دی دوی سره باید نږدې نه خبرې وشي اګر چې دا به ډېره ستونزمنه چې دوی اصلي خبره موږ ته وکړي په هر حال باید افغانان پوه شو چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم کړي
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس مالاندې خبرونه اوري زموشت د خبرونې ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال ډاکټر ابراهيم شينواري همدارس د دغه وزارت یو بل په خوانې مرستيال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ همدارس د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی محترم نیازی دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منځوي دي هیڅوک حکومت پر رسمیت نه پیژني فکر نه کوي چې دوی بلا منځوي شي او که دوی منځوي کیږي ورسره افغانستان هم منځوي کیږي که څنګه
دقیقا زما په نظر د هر افغان لپاره د افسوس نقطه هم دغه ده بل خصوص پښتنو ته یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکړي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي چې پښتانه همیشه مخالف و د پوهې مخالف و د تعلیم د ښځو مخالف د دې چې ښځې پرمختګ وکړي مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره او بل خصوص شاتګ د ټول افغانستان لپاره ده ولی افغانستان شاتګ وکړي نړۍ پرمختګ کوي نړۍ ورځ تر بل ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي موږ برته لاسو اولیه کومه دا خو د افسوس ځای ده ولی زه دا افسوس لرم چې دوی ولی دا فکر نه لري آیا دوی مشاورین نه لري آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دا پوهه ولري کله چې د سپلی خبرې اترې وي خو دوی ډېر دانسته خلک وو دوی ډېر پوهان
په دوی کې اوس هم ځینې قامات مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره حتی په ځلونو یې ویلي دي چې باید پرانستل شي اما دغه اصلي کلی دي چا په لاس کې ده دلته مشکل دی که څنګه
خودی تفاهم ولینه لري په هر موضوع کې دوی تفاهم لري د جګړې په مسایلو کې دوی تفاهم لري د سولې په مسایلو کې دوی تفاهم درلودل چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي په دوحه کې روانې وي دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود د خزو حقونو ته د خزو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلود د ځان څخه مخالفت نه خودل او دا ویل چې مونږ هیڅ مشکل نه لرو څنګه نه لرو په دې مسایلو کې نو نن بیا ولې مشکل لري ولی نن تفاهم نه لري خپل منځ خپل تفاهم مو څه شو کته سی پوهه لري کته سی پویږي چې باید اقتدار مو تلپاتې کته سی په دې غواړي چې دوامدار او سیګي ستاسو اقتدار نو ولې دغه په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوي ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوي ولې په دغه موضوع باندې هغه دانسته زریات نه خلک کوم څه شنو ورته بشارت وکړه کدی شرعي څنګه ورته ورکی خو دوی ملامت کیږي نو دوی باید دغه موضوع ته د ګیرو سلامي زلارې خبرته وګوري او تفاهم ته باندې وکړي نو دلته کدی باید په دغه موضوع باندې دوی باید خپل منځي تفاهم ولري کدی کې دانسته خلک ستا کدی کې تعلیم یافته خلک ستا کدی کې هغه خلک ستا چې دقیقا احترام قائل دي د خزو پوهه ته ذکر ته تعلیم او تربیته پرمختګ ته د هر څه ته احترام قائل دي او په دې پوهیږي چې دغه پوهه له لارې څخه زموږ اقتدار دوام مومي مونږ به د دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای شو دغه خوندې مونږ سره وګفه وګه کار کولای شي نړۍ ته وګوري د نړۍ سره د سیالي وکي نو دوی دې باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکي مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله مونږ نړیوال ته فریاد وکړله ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله د اروپایي اتحادیه مسولین راغله دوی سره مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره ناشته وکړله د ملګري ملتونو معاونه سره راغله افغانستان ته تشریف اوړل دوی سره کې نه ستل پر دغه بخښمندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې خو هیڅ نتیجه یې ورنکړلې موږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکې دای موږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکې ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري دوی باید اول خپل منځي تفاهم پیدا کړي خپل پمنځ کې
مننه محترم قمر نیازی. ډاکټر صاحب شینواره، کسم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو دا شونځي په خپل اقداماتو سره بند کړل، یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي خو کدوی ام دا خپل پریکړه عملی کړنو دا شونځي بندیږي او نړیوال ورسره مرستې قطع کوي، فکر کوئ چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او که بلا زیات منزوي شي؟
فکر نه کوم که انزوا نه دوی خلاص شي، نو هغه دوی سره مرسته نه کوي. دا کار څومره چې دوی د دنیا د پالیسۍ او د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرو په برخه کې پرمختګ کوي، دنیا به دوی د رسمي پیژندلو او د سر د اړیکو طرف ته میلان پیدا کوي. دا طبیعي ده چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي. او دا یو خبره چې د خورو کثیر دی باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې وشرمېږي، ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ پنتې چې کومه سره راغلي، او دا د پښتنو کوم ډله نه ده، نه اعلان کړی چې د پښتنو ډله ده. دوی ښکاره وایي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده، او دا کم کارونه چې کوي د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین کم تعبیر لري، چې متاسفانه څوک په خپل سوي مطابق تعبیر کوي، دا د نو کړی سب موږ دوی په اعمالو نشر نیو والے خفای چې د افغانستان جنې د یو محرومي او بل خو د افغانستان نظام کار څو کې پراس کی چې څومره قوي څومره کناړي کې منل او خاغلی او محبوب دی، دا به خوشحالي کوز کده افغان توګه موږ دا پرځوینه د افغانستان هر نظام چې خور کې هم منلې په نړۍ کې بایزت دی. نو د همدردۍ له مخې موږ غواړو چې دوی هغه څه چې د دوی مکلفیت دی د خپلو خلکو حقوق ورکړي، او هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي، د دنیا سره اړیکې جوړې شي. نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي، د دوی د لاین دی واسه کې فکر کوي.
ډېر مننه. همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل، دوی خو په خپل هیڅ کلم دا خبره نه کوي، دوی اصلا دا مسائل نه مني. نو بیا تاسو په څه خاطر شرمېږئ؟
خلک نړیوال ټول همدغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي. پښتانه د تاریخ د اوږدو په خاطر اوسه پورې همیشه مخالفت ښودلې ده د ښځو د پوهې سره. اصلا اوس دغسې یو حالت راغلی ده چې دوی په اقتدار کې چې طالبان را رسېدلي دي، دغه د اقتدار خلک یې ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اصلي همدغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته هلته د هغه څخه دستور اخلي. نو دغه د قندهار سمت هلمند قندهار سمت خپله پښتانه دي وکول کې. نو دا د خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی ده چې د اقتدار کسان
د خلکو ذهنیت څه کوي، تاسو په خپله څه فکر کوئ چې وای واقعا هم داسې ده او کنه؟ ده
د ټول ټول موږ سره په تماس کې دي، دغه هر افغان سره چې ساري کې یو پرابیکا کې دا غوږی مسکوره داسې ده. بل خصوص زه دا په صراحت باندې ویلای سم، زمونږ قوم دي، زمونږ زه ډېر احترام ورته لرم، زمونږ لسونه دي، زمونږ آزاره برادری، دغه آزاره برادری ټول دغه وایي وایي دوی مرد پښتنه کولیکشن جاهل هستند، ام دغه پښتانه جاهلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، ښځو ته دا حق نه ورکوي چې پوهه ترلاسه کړي، دوی مرساله را دي. دغسې یو تنفر د خلکو څخه موږ وینو، ځکه موږ ته دا شرم راته درېږي، دا هر راته درېږي چې ولې موږ په دې باندې مشهور کېږو، دوی په دې شهرت موږ خلک مني چې احمدشاه بابا لوی امپراتور درلودله، تر دهلی پورې موږ کوم فرمایي درلودله، په هغه نومونه مو ولې ورک شو،
ولی ولی پدې نوم باندې مسماسو. بله بله، ورس کبیر تاسلی به استراسو. ډاکټر صاحب شینواره، دا شوانزی محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره؟ ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په وکیل کې تدریس وکړي، آیا ټول مزامین تدریسی شي او که ځینې خاص مزامین په دغو شوونځیو کې تدریسی شي؟
اکثر د اول او دویم دریم سنفونو نو یو معلم کافی دی، نه دریم سنفونو یو معلم دی. په ځینو سنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې مونږ به دا پالیسی تغییر کړه، تر شپږم اجازه ورکړه، هغه د سیمې چې په یو کلی کې یا یو د درې کلو کې دوه درې سنف وي، نو بیا ټول مزامین تدریس ده. لکه داسې معلمین تنظیمول چې یو معلم د ساينس یو د ژبو یو د دیني برخې بیا دوی په دغه درې سنفونو کې سره تبادله کېدل، نو دا ټول درسونه یعنې د معرف چې کم نصاب و ټول یې عملي کړو.
خوب دا شوانځي څومره چې اوریدل شوی دی او پرې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده په ډیرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوی دی، په خپل په مغه سیمو کې به ممکن شون کې ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هر ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، د مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده، چې منطق هم دا چې کم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لري پروت وي، فاصله اوږده وي، نو هلته بیا ټولګی جوړېدو یا څو ټولګي جوړېدل. تر اوسه کوشش چې هماغه سیمه نه یو څو کور روزي یو معلم پیدا کړي. په کومو سیمو کې بیا نه ده د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د دولتي معلمین نه یو شل فیصده لس فیصده پنځه لس فیصده زیات وو، په هماغه د کرایه کم په کار و هماغه کې ده، ولې اکثر دوی پیدا تلل. یعنی مظلوم خلک وو، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزل کوي، یو ساعت یو نیم ساعت بل خانه کوي ځان نه رسول.
تاسو ویل چې دا ډول شوانځي په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته شوانځي نه ول یا ډېر لري وو یا کم نفوسه سیمې وې، لیکن په هماغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نام نه وې او په نامنو سیمو کې شوانځي بند شوي وو، خصوصا هغلته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې ښوونځي بند شوي ول. په اولو کلو کې خو بيخي بند و، بیا وروسته یو تفاهم راغی، ځینې ښوونځي پرانستل شول، لیکن ډیر پرانستل شول او خصوصا نوي ښوونځي خو په دغه سیمو کې قطعا جوړ نشول. نو آیا د محلي ښوونځي هم په همدغه سیمو کې جوړ شوي دي چې په خوانه امن سیمې وي او ښوونځي پکې نه وو؟
ډېر څه مسلې کارون چې بیا هغه سیمو کې ښوونځي بند و، چې مقرر شو یو ضرورت څلوي که زه رښتیا ته ځم باندې ورو ورو صفانه مثبت کوشش وکړل دی خانو شو شپږ سو خو شپ پورې خونځي به آزاد شو، ان تقریبا 50% آزاد شو. نو دا اوس ډیره مهمه مسله چې په دې باسو کو چې هغه سیمو کې چې په دې تر شلو کلونو کې هم خونځي بند او هم محروم او هم مظلوم، یعنی د خاص دا ټولګي واځي هغه سیمو کې نو دا ټولګي هغه سیمو کې چې نور امکانات مو یعنی د خونځي اجازه وا، مګر دا کوم سیمه کې خونځي سوځول یا بندول خپل معرفت په مجموع کې اجازه نه ورکوله. اگر شروع سره تغیر راغی ولې خو وخت هم کم او امکانات هم کم، او حکومت خو پر بیوروکراسي او پروسې ډېر وګ دي، نو چې لازم شو خدمات ونه شو. اگر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چلرله او هغه کې 3200 خونځي جوړېدل، تقریبا 90% هم دا سیمه ته موږ ورکړل، هغه الا چې جوړ شو حکومت سقوط شو. نو اوس یو باس په دې کوو کو جدي کوم وخت تاسو بل برنامه ته جوړ کړئ چې هغه سیمه چې محروم وي اوس خپل تامن راغلي امن شراغلي، اوس یو بنیادی توجه کار دی چې هلته هم ښوونځي جوړ شي، هم د ټولګي جوړ شي، د کمیونټي بیس ایجوکیشن او عمر تعلیمان تربیه، که په هغه راته لا دوه چې امنیت نشته، اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته. نو په دې سبب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی، امنیت خو راغی او دا اول نه تر شپږمه جنکو ته او دا اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه مو ورکړه شوه، یعنې دوه مشکل حل شو. اوس فقط د وسایلو د امکاناتو، یعنې که موږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي، هغه لپاره به اډوکسي کوو، د افواهي به کوو، مبارزه به کوو، کمپین به کوو، جرګه به کوو، مرکه به کوو، مشوره به کوو، عذر به کوو چې دا خلاص کړي. ولی په هغه سیمو کې چې اجازه خوشبګم پرشته ولې مکتب نشته، د نامنې د وجه نه مکتب خراب شوی دی، معلم نشته. زه فکر کوم د دغه لپاره مې بنیادي کمپین پکار دی چې هغه محرمو سیمو ته چې حداقل په دې دوه برخو کې امکانات لاسته راغلي، یعنې مکتب اول نه تر دولسم هلکان ته خلاصېږي، د اول نه تر شپږم جنکو ته خو نه مکتب شته نه معلم، نو دوی لپاره هم یو کار پکار دی، ځکه هم د بشر برخه ده، محروم پاتې شوی، مظلوم پاتې شوی. اوس خاص وخت دی چې عدالت هم دې ته وایي چې محرومو ته لږ ځای ته توجه، نو دې ته یو خاص توجه پکار ده چې که نورو برخو کې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال، همدارس محترم قمر نیازی د پوهنې او د شزو د حقونو فعال، او د پوهنې وزارت د پوهنی موین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه لتاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د اوسنی رادیو خبرونې وس څلور بش سات اوریدای شي.
پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرنتو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جان ورشم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پساتی اب جام ورشم لی ونے شانی کمار شم بخونوں کے پری تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پو جہان کی دو خیار و پاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم پا فکرونو لے ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے در دغیل راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خوتیارونا نا یاری پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرنتو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جان ورشم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پساتی اب جام ورشم لی ونے شانی کمار شم بخونوں کے پری
Was he there?